او چې موږ سره خبرونه کې برخه واغسته.
دا واشنگتن دی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه. لومړی به د دې سات خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه طالب چارواکو د امریکا د سمندري پوز د احتیاط یو افغان الاصله امریکایي عسكر او د هغه ورور پروند جمعې پورز د وګي په 12مه په کابل کې لبن آزاد کړل. چارواکو دواړه د 2023 میلادي کال په دسمبر کې نیولیو. د بایدن ادارې د سیفی رؤوف او د هغه ورور انیس خلیل د آزادولو لپاره د پرزې شاته کوششونه کول او لبن آزادېدل د ښاغلي بایدن یو مهمه بریا ګڼل کیږي. د روزې پر رسېدو سره په کابل او شاوخوا نور ولایتونو کې د خوراکي موادو به هم یو دم لوړه شوې ده. د کابل د ښار یو شمېر اوسیدونکو له امریکا اکثره په مرکو کې ویل چې چارواکي د ضروري موادو د به په کنټرولولو باندې ندي بریالي شوي. د وړو دیوي بوجۍ به 2500 افغانیو ته پورته شوي. د کابل د ښاروالۍ وویان عبد الله امریکا غږ ته ویل چې دکاندارانو ته نرخنامې ورکړل شوي دي. د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف پروند جمعې پورس په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چار وزیر جیشنکر سره ملاقات نه وروسته د یوکرین د بحران په باب د هند حکومت د دریز ستاینه وکړله. روسیا کوشش کوي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو د اثراتو د کمولو په غرض د سیمې د دوو قدرتونو یعنی هند او چین ملاتړ حاصل کړي. د یوکرین د پاوز دوه محاربوي هلیکوپټرو د لومړي ځل لپاره د جمعې په سهار د روسیې په خاوره کې 40 کیلومتره دننه د تیلو یو ډیپو پنهه کړله. د یاهو نیوز خبری شبکې ریپورت ورکړ چې د بلګورات په سیمه کې واقع دغه ډیپو په ټانکرونو کې اور ولګید او لوخړې پاس په فضا کې پورته شوې. د سوډان په پایتخت خرطوم کې د جمعې په ورځ د پوځیانو په خلاف د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې د پوهنتون یو پروفیسر د امنیتي قواو په ډزو کې وژل شو. په فضا کې د جنوبي کوریا د هوایي قواو د دوو جټ الوتکو د ټکر کېدو له امله 4 کسان وژل شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د 2023 میلادي کال لپاره د افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس چې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 11مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش په وینا پرانستل شو او قطر، جرمني او برتانیې شریک قربانو د افغانستان سره د 2.44 میلیارد ډالرو ژمنه شوه. د ملګرو ملتونو په یو مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړې ویل شوې چې دا پیسې به تقریبا 25 میلیونو هغو افغانانو د ضرورتونو په پوره کولو باندې ولګول شي چې په داخل د خپل هیواد کې بیکوره شوي دي او یا ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړې ده. د امریکا متحده ایالاتو په دغه کانفرنس کې د 2.4 میلیونو ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. امریکایي چارواکي وایي چې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 20 میلیون ډالر مرسته کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې د قطر، جرمني، برتانی او یشمیر نورو بسپنه ورکوونکو هیوادونو د ژمنو ارکلی کړی دی. دا پیسې به د مهاجرینو د ادارې UNHCR د نفوسو د وجې صندوق یا UNFPA یونیسف او د مهاجرت د نړیوال ادارې لخوا مصرفیږي. ملګری ملتونو وایي عاجلې نقدي مرستې، سرپنا، د پاکو اوبو برابرول، روغتیایي خدمات، د تعلیم او زده کړې، حفظ الصحې او له تشدد نه د ښځو او جنکو د خوندي ساتلو په شمول د ژوند په مختلفو برخو کې د افغانانو د اړتیاو په پوره کولو باندې مصرف شي. لبل خوا د ناروې د مهاجرینو د شورا سرمنشي ایګلند وایي چې له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو په اړه دا کانفرنس نړیوالو ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکوي چې په دې سختو شیبو کې د هغه هیواد له ولس سره ودرېږي. نوموړي وویل چې د 4 لسیزو اوږد جنګ له امله د افغانستان موجوده بشري بحران د نړۍ تر ټولو بد ناورین دی. په افغانستان کې لوږه او د ماشومانو سوې تغذیې په بېساري توګه لوړه شوې ده. د عامو افغانانو ستونزې سیوا شوې دي. د خوړو لپاره پیسې نه لري او نه د خپلو ماشومانو د تعلیم او روغتیا ضرورت پوره کولی شي. کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د دغه کانفرنس د رابللو له امله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د کوارډینیټر مارټن ګریفټ چې افغانستان ته په سفر تللی دی مننه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویل چې د طالبانو د انتقالي حکومت یو ډیپلوماټ رسمن منلی دی. د تاس خبری اژانس رپورټ ورکړ چې روسیا له افغانستان سره د اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکو د پراخولو په لټه کې ده. د مدني ټولنو یو شمېر فعالان چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راجمع شوي په یوه بیانیه کې غوښتنه کړې چې اسلامي امارت دی د ولسي خلکو غږ واوري او د ملي یووالي په خاطر دی د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره یا هیومن رایټس واچ د افغانستان په ختیځ کې د یو محلي ژورنالیست له قوله چې نومینه ته ذکر کړی رپورټ ورکړی چې د بشري حقوقو په اړه د رپورټونو ورکول ناممکن دي. هر څه چې پیښ شي که څوک یې په اړه رپورټ ورکړي نیول کیږي او ممکن چې شکنجه شي او یا ووژل شي. د محلي رسنیو د رپورټونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونو د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود د عبدالمجید په نوم یو باډي ګارډ په کابل کې ونیو. چارواکو لا په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت د شورا یا ان ډی ایس یو پخواني رئیس مسعود اندریابي له سیګا سره په وی ځانګړې مرکې کې د هغو تورونو په اړه غږېدلې ده چې دغه ادارې یو شمېر پخواني غړي په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګ سره ملګري شوي دي. سیګار د مسعود اندریابي له قوله وايي ممکن چې ځینې د انتقام اخستلو او ځینې د خپل ځان د خوندي ساتلو په خاطر له داعش سره ملګري شوي. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نورې په داسې حال کې چې د روسي پوځي ځواکونه د یوکرین د چرنوبل د اټومي بټې له شاوخوا علاقو نه وتلې دي. توقع ده چې د روسي او یوکرین د ډیپلوماتانو ترمنځ به په استانبول کې د سولې مذاکرات لسره پیل شي. د برېټانیې د استخباراتي ادارې جی سی ایچ کیو مشر فلیمنګ د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته د یو سفر په ترڅ کې په خپله وینا کې ویلې دي چې په یوکران کې د روسي د پاوز مورال او روحیه دومره رالوېدلې چې عسکر د قماندانانو د قماندې له منلو نه انکار کوي او ځینې خپل محاربوي وسایل تخریب کړي دي. نوموړی وایي چې د روسي د دافع آواز واکونو یونټ خپل یو محاربوي الوتکه وویشته او راوي غورځوله. خو د سی این این تلویزیون شبکې د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادونو استخبارات قصدن د روسیې د کمزوري کولو په هڅو تورن کړی دي. په عین وخت کې د بلومبرګ خبري اژانس د یوکرین د دفاع د وزارت په حواله د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې یوکرایني ځواکونو د روسیې له پوځ سره د خونړۍ جګړې په دوران کې څو محاربوي ټانکونه ویجاړ کړل. د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سندسن رپورټ ورکړي چې د یوکرین او روسیې حیاتونو د یو احتمالي اوربن په ټینګولو او د نړیوالو امنیتی تضمینونو په بدل کې د یوکرین لخوا د بی‌طرفۍ د اعلانولو په باب خبري کړې دي. د امریکا خبریال هیډر مردوک د یوکرین له لویدیځ نه د محلي اوسیدونکو له قوله رپورټ ورکړي چې په استانبول کې د مذاکراتو سره سره دوی له روسیې سره د یوګد جنگ لپاره آمادګي نیسي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په خپل نوې بودیجه کې پر هغو امریکایانو باندې د 10% مالیه د لګولو وړاندیز کړی دی چې کلنی عواید له 100 میلیون ډالر نه زیاتی. د روسیې د سایبریا په یخبسته سیمه الکس سایناک کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې د 14 لامل یو 50 کارګران وژل شوی دی. له مسکو نه 3500 کیلومتر لري موقعیت لري. د 14 په وخت په کان کې 200 کارګرانو کار کاو او د فرانسې د خبري اژانس د رپورت لمخه طالبانو پروند جمعې پورز د وزیر اکبر خان پر تپې باندې خپل یو غټه سپین رنگي جنډا ولګولا. د خبرونو پای
خبرونو مد امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې نړیوال ټولنې په جنیو کې د افغانستان سره د مرستو په کانفرنس کې د افغانانو سره د 2.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو د نړیوال ټولنې څخه 4.4 میلیارد ډالر د مرستو غوښتنه کړې وه. د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي د نجونو ښوونځیو د نه پرانیستلو پریکړې د نړیوالې ټولنې مرستو په کمیدو اغیزه لرله. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری
په رپورت کې باوري.
نړیوالې ټولنې د پارشمې په ورځ جنیو کې افغانستان سره د مرستو د ټولولو په کانفرانس کې د 2.3 میلیارد ډالر د مرستو ژمنې وکړې چې دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوو پیسو نږدې نیمه جوړی. په جنیو کې دغه جوړ شوي کانفرانس بندوبست ملګرو ملتونو قطر، برتانی او جرمني په ګډه کړی و. ملګرو ملتونو دا پیسې افغانستان کې د خپلو روانو بشري پروګرامونو دوام لپاره غوښتي وي چې ټاکل شوي طالبانو د اسلامي امارت د حکومت څخه بهر به د ملګرو ملتونو لخوا په مصرف ورسیږي. د طالبانو اسلامي امارات تر اوسه دغه کانفرانس د پیلو او د شو ژمنو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالې ټولنې څخه د ملګرو ملتونو لخوا د غوښتل شوو پیسو د نږدې نیمې څخه د کمو پیسو د ژمنو په اړه افغانستان د چارو کارپوهان یوې خوا افغانستان کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د پرتو خوندونو دوام او د بلې خوا د اوکراین جګړه مهمه ګڼي او وایي چې د دغه دواړو عواملو له امله افغانستان سره د نړیوال ټولنې لیوالتیا کمه شوې. د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې په کار دي افغانان سره اوږدې مودې مرستې هم وشي.
پان باندې خو اوسنۍ شرایطو کې اړینه ده چې د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستې ادامه پیدا کړي، نیک اقدام بولو، په ځای اقدام بولو، مشروط په دې باندې چې دغه مرستو ښه مدیریت وشي، مدیریت وشي، نظارت وشي. د لنډمهاله لپاره خو اوس ضرورت چې دغه مرستې وشي، اما د اوږدمهاله لپاره زما پان باندې ښه خبره دا ده چې دا د دولت د خوانه د مرستې وشي، ځکه که د دولت د خوانه مرستې ونه شي دا په حقیقت کې د دولت تضعیفول دي.
زیما باندې سنا کیروي چې نړیواله ټولنه دا غنی چې د طالبانو اسلامي امارات ورسره کړی ژمنې عملي کړی نه دي.
اوس هم نړی د منې چې په افغانستان کې غربت او شتوره فېده خو به هم په دې کانفرنس کې د څنګه توقع هغه د مرستو یمانو نشو. زما برداشت ده چې نړی د طالبانو د کړنو نه ناراضه ده، د دوی په تعهد کې شفافیت نه ویني، خصوصا د پرخ بنسټ حکومت په جوړېدو د خودو په حقوقو د دوی په وړاندې د ښوونځیو د درجو بندېدو دې ته ورته ځینې نور داسې توکي دي چې نړۍ د طالبان تر پر موافقه نه ده. نو همدا وجه ده چې د دوی سره مرستې چې څنګه توقع وه هغسې ونه شوې.
د سیاسي چارو بل کارپوه طارق پرهادي وایي چې افغانستان سره د مرستو ټولېدل د نړۍ وضعیت پورې هم اړه لري او په نړۍ کې د افغانستان تر څنګ نور لومړیتوبونه هم رامخته شوي دي. ښاغلي پرهادي وویل یو څه چې دغه کانفرانس له نورو کانفرانسونو توپیر لري دا دی چې اوس په اروپا کې د اوکراین جنګ شتون لري او افغانستان سره د مرستو عمده تمویلوونکي هم اروپایان دي. هغوی اوس ډېرې پیسې باید په اوکراین مصرف کړي. فعلاً هغوی افغانستان ته دغه پیسې تخصیص کړي دي که چیرې پیسې کمې شي ممکن پروان 2022 میلادي کال کې به د مرستو یو بل کانفرانس جوړ شي.
یار دونر شوه
همداشان د افغانستان چارو دغه کارپوهي چې تصادفا د برتانیې او جرمني د بهرنی چارو وزیران هم خزي دي.
سو وزیر خارجه آلمان کې یک خانم است در نطق خود کو
خغلی پر هدیوی د جرمني د بهرنی چارو وزیر په خپل وینا کې ویل چې زه دو ځواني لوري لرم او زه دې تصور نشم کولای چې داوی خونځي اورز وترل شي. د جرمني د بهرنی چارو وزیر ویل چې کوم حال چې خونځي د پرانیسو په برخه کې طالبان راوړي د غندلې ورده او باید اصلاح شي. حتما افغانستان کې ورسوي پیخو چې د خونځي د تړل دوام دي په اروپایانو باندې یو غیزه لرله. خغلی پرهادی وی دا چې اروپایانو افغانستان ته د خپل پیسو د ورکړې باندې چې څومره سخاوتمندانه وسی او یا نه وسی هم د خونځي د بندیزو پریکړې غیزه لرله.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د خلکو سره د بیړنیو مرستو لپاره ملګرو ملتونو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړه چې دا پیسې د تیر کال په پرتله درې برابره زیاتوالی شي. سږ کال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي رکود او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. په دې باره کې نور تفصیل په رپورت کې واوري.
ملګرو ملتونو فرانس د مرستو ټولولو په لوی کانفرنس کې چې په آنلاین توګه جوړ شوی و د 3.4 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک چې د هیواد 80% نفوس کېږي بشري مرستو اړتیا لري. دا سازمان وایي چې د تیر کال په پرتله افغانستان کې بشري مرستو 10% اړتیا زیاته شوې ده.
سکال افغانستان سره زموږ مرسته 4.4 میلیارد ډالر ده چې دا په نړۍ کې د یو هیواد لپاره د مرستو تر ټولو لوی غوښتنه ده. له خپلو همکارانو سره موږ په پام کې لرو چې 22 میلیون کسانو ته خواړه، پاکې اوبه، روغتیایي خدمات، سرپناه، ښوونه او روزنه او نور اسانتیاوې ورسوو. تر اوسه موږ د غوښتل شویو پیسو نږدې 18% ترلاسه کړي او زه له تاسو غوښتنه کوم چې پرته له قید او شرط څخه څومره چې امکان ولري مرسته وکړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر مارتن ګریفتس چې کابل ته تللی و وایي هلته یې په تیرو دریو ورځو کې انساني ناورین لیدلی. ښاغلی مارتن وایي چې د اندرا ګاندي په روغتون کې ماشومان په بد وضعیت کې دي.
ما یو میرمن ولیده چې هڅه کوله خپل درې میاشتنی ماشوم ژوندی وساتي. هغې راته وویل چې نور دوه ماشومان مړه شوي دي. د روغتون کارکوونکو راته وویل چې په همغه ورځ چې موږ روغتون څخه لیدنه کوله نور درې ماشومان هم مړه شوي وو.
سکال د روژې میاشت په داسې وخت کې راورسېده چې افغانان له ویجاړوونکي اقتصادي سقوط او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي. دېرش کلنه لیلا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي چې اوس په کندهار ښار کې له خپلو ماشومانو سره اوسېږي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په دغه هیواد کې زیات بدلون راغلی دی. خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مبارزه کوي. د کار نړیوال سازمان وایي څه باندې 500,000 کسانو دندې له لاسه ورکړي او خلک د توکو د اخیستو وس نه لري.
کاروبار خو بیخي پر چاپه ولاړ دی. شش د حکومت سره اوښتي چې ګرانی راغلی دی. شیان ګران شوي دي، ارزانې نسته. خلک داسې دي چې ماښام نه لري سره.
د ولسی جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلاب چې اوس خیریه کارونه کوي وایي اقتصادي وضعیت زیات د اندېښنې وړ دی.
دلته وضعیت تر هغه ډیر د ویرو د اندېښنې وړ دی چې په مطبوعاتو کې څرګندېږي. ډیر کورنۍ دي چې عادي غذایي موادو ته چې لاسرسی نه لري.
ملګری ملتونه وایي خلک زیات بې وسه دي چې د تیر کال په پرتله درې برابر زیاتو مرستو اړتیا لري.
دلته د لسګونه میلیونو کسانو ژوند خراب بد دی او یوازې تار په یوې څوکه ولاړ دی. په دقیقه توګه د لسو کسانو څخه شپږ همدانن مرستې ته اړتیا لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې وضعیت خراب دی. خلک بیکاره دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له نورو پورونه اخلي. په دې سربېره افغانستان ساکال له داسې وچکالۍ سره هم مخامخ بلل کېږي چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. وحیدالله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د 10 میلیون خلکو لپاره د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د ژوندانه د نورو بنیادي اړتیاو د برابرولو په منظور 4.4 میلیارد ډالرو بسپنې ته ضرورت لري. د نړیوال سازمان په خوا هیڅکله هم په یوه وخت کې د دومره ډیرو پیسو خواست نه و کړی. له جنیو څخه د خبریالی لیزا شلاین در لیژل رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستلولی.
داسې حال کې چې دا وخت له 4.3 میلیون نه زیات افغانان چې دغه هیواد د ټول نفوس 80% تشکیلوي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي افغانستان دا وخت د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو او د بیړنۍ مرستو کوارډینیټر یا عمومي منتظم مارتن ګریفتس چې له تیرو 4 ورځو راهیسې په کابل کې دی وایي په هغه هیواد کې د 10 میلیونو خلکو ژوند له یوه نری مزینه ځوړند دی. نوموړی وایي چې کابل ته له رسېدو سره سم د ماشومانو روغتون ته ورغې او هغه څه چې هغه له په خپلو سترګو ولیدو په لیدو سره سخت ټکان وخوړ.
newborn babies to an incubator suffering from
نوې زیږیدلي کمزورې ماشومان چې خوریدل نشي په بدی او کله کله په ډیره سختي سوې تغذیه خورځوکه یخته شوی. په یو انکیوبیټر کې دوه دوه کسه یې خودل شوې دي. یو مور چې دوه ماشومان کم خوراکي لمخې مړ شوي وو لګیا د اوس د خپلو دوه نورو ناروغه ماشومانو خدمت او پاملرنه کوي. دا دواړه ماشومان هم په سختې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ باندې د اخته کېدو په وجه پراته دي.
د 2020 میلادي کال په اګست کې قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد سقوط وکړ او په میلیاردونو ډالر بهرنۍ مرستې بندې شوې چې له امله یې حکومتي خدماتو سقوط وکړ. خلک بیکاره او روزګار شو. زیاتره خلک د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر پیسې په پور اخلي. په نتیجه کې ډېر خلک په پورونو کې ډوب شوي دي. په افغانستان کې دا وخت د تیرو ډیر شکلونو په دوران کې تر ټولو سخته وچکالی ده. ملګری ملتونه وای بس پنور کونکو ته خواس کوي چې د افغانستان دولت ملاتړ وکړي، خو هغه دا خبره هم مني چې په اوسنۍ شرایطو کې د خارجي مرستو راجذبول اسان نه ښکاري. د دوی په وینا ډیر کم هیوادونه د طالبانو د برحاله مشرانو پر ارادو باندې اعتماد او باور کوي، په ځانګړي توګه وروسته له هغې چې چارواکو د خپلو مخکنیو ژمنو برخلاف د ثانوي ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړله چې بیرته خپلو ښوونځیو ته راستنې شي. ملګرو ملتونو دا خواست په داسې حال کې کړی چې نن د پنجشنبې په ورځ د اپریل په لومړۍ نیټه له افغانستان سره د بشري مرستو د ژمنو کانفرنس جوړیږي. د قطر دولت چې د دې کانفرنس شریک کوربه دی ډېر وخت راهیسې د افغانستان د ولس د سیاسي او بشري چارو په ارتباط د فیسیلیټیټر یا اسنونکي رول لوبوي. د قطر د صدر اعظم د مرستیال مشاور مجید محمد الانصاری وای چې حکومت د جنکو د تعلیم په برخه کې د طالبانو د پریکړې غندنه کوي او هیله مند چې پر خپل پریکړې با نظر ثانی وکړي.
وی هاف سټرسد دټ دس ډیسیژن ول هاف رامفیکیشنز اون د هیومن رائټس of afghani people and on the economy.
موږ په دې خبره تایید کړی چې دا پریکړه به د افغانانو پر بشري حقوقو او هم د افغانستان پر اقتصاد باندې تاثیر وکړي. موږ په دې مسله کې د طالبانو له حکومت سره د غږیدلو پر اهمیت تاکید کړی او هغوی ته مو په څرګندو او روښانه ټکو دا خبره کړې ده چې زموږ لپاره د منلو وړ نه دي او ضروري ده هر څومره چې ژر ممکن وي باید حل فصل شي.
د ملګر ملتونو مامورانو بس پنور کونکو هیوادونو ته خاص کوي چې د طالبانو له مشرانو سره دی خپل سیاسي اختلافات وی خواته واچي او له افغانستان سره د ژمنو د دې کانفرنس د اساسي غوښتنې سره سم دی له افغانانو سره د هغوی د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي او دی ویخې راتلونکو هیله او امید دی ور وبخي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا د کانګرس غړي د روسیې د يرغل په وړاندې له اوکراین سره د امریکا د نورو مرستو غوښتنه کوي. د ناتو سرمنشي وايي د روسیې لخوا د جنگ د شدت ته خدمولو په حق له د ورکرسو بیانونو با وجود روسیې ځواکونه د کیف او د اوکراین له شمالي سیمو څخه نه دي پشاسوي بلکې خپل موقعیت تغیر ورکړي او د نورو بریدونو لپاره تیاری نیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس غړي د ولسمشر بایدن په ادارې فشار اچوي چې د اوکراین په ملاتړ کې د روسیې د حکومت مشرتابو باندې نور بندیزونه ولګوي. امریکا ته د روسیې د تیلو واردات بند کړي او د جنگي جنایتونو په خاطر د پوتین د محاکمه کولو غوښتنه وکړي. د جنوبي کارولاینا د ایالت سناتور لینسی ګراهام وایي اوکراین ته باید د جنگي جټ الوتکو په ګډون هر ډول وسلې ورکړل شي.
زه حیرانم چې د جنگ له شروع څخه د 15 هفتو تر تیریدو وروسته هم هغه وسلې اوکراین ته نه دی ورکړل شوی چې له اوکراین سره دغه جنگ په ګټولو کې مرسته کوي. هغه جټ الوتکې چې پولند د استولو غوښتنه کړې وه اوکراین ته نه دی ورکړل شوی ځکه پوتین دغه اداره له دې کار منصرف کړې ده. هر کله چې موږ د دغه الوتکو په حق له پوښتنه کړې دا ځواب مو ترلاسه کړ چې اوکراینان نشي کولای په ماسره توګه ورڅخه ګټه واخلي. موږ نشو کولای پوتین ته اجازه ورکړو چې موږ ته ووایي له اوکراین سره څه ډول مرسته وکړو. 15 هفتې کېږي چې اوکراین دغه جګړه په خپلو امکاناتو سره کوي. زما پوښتنه دا ده چې موږ ولې نور مرسته نشو کولای.
په کانګرس کې دا اندېښنه موجوده ده چې د بایدن اداره اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او دغه پروسه ډېره ورو تر سره کوي. ځینې سناتوران د امریکا د حکومت دغه ویره او احتیاط په افغانستان کې د امریکا له دوامداره پوځي حضور سره تړلې بولي. جمهوری غوښتونکي او یو شمېر دیموکرات سناتوران وایي په افغانستان کې د امریکا له شل کلن پوځي حضور وروسته اوس د امریکا حکومت په نورو نړیوالو پوځي شخړو کې د ګډون لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
لبلې خوا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د پنځشنبه په ورځ د هالند پارلمان ته د ویډیو په لیکه وینا وکړه. خغلی زلنسکی له هالند څخه وغوښتل چې د روسیې د انرژي واردات بند کړي، له روسیې سره تجارت ودروي او له اوکرين سره د وسلو نور مرسته وکړي.
د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو سره په ګډه تاسو باید ټولو هغو سرچینو ته د روسیې د لاسرسي مخه ونیسئ چې د دغه جنگ له دوام سره مرسته کوي. همدارنګه د جنگ د دوام لپاره د هغوی پر مخ سیاسي امکانات ته د لاسرسي مخه ونیسئ. خپل بندرونه د روسیې کښتیو پر مخ وتړی او له نورو هیوادونو سره یو ځای له روسیې سره خپل تجارت بند کړئ او د انرژي واردات ودروئ چې په اوکراین کې د روسیې د عام وژنې جنگي ماشين ته د میلیارډونو یورو د ورتګ مخه ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په امریکا ځخ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهور رئیس جو بایدن او د ولسی چین د جمهوریت جمهور رئیس شی جی پینګ ترمن د تازه وخت په تلیفوني خبرو کې په اوکراین باندې د پوتین د پارولی تیری په باره کې تمرکز وشو. جمهور رئیس بایدن هغه کوښونه چې د امریکا او د متحدین لخوا شوي دي څرګند کړل چې مخنیوي وکړي او بیا په روسیې باندې د بندیزونو د لګولو په شمول د اوکران په خلاف د روسیې جنگ ته ځواب ورکړي. سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس بایدن پیچلتیا او نتیجې شرح کړي که چین روسیې ته مادي مرسته برابره کړي په داسې حال کې دا د اوکراین د ښارونو او ملکیانو په خلاف وحشیانه حملې کوي. په دې تازه وخت کې پی آر سی او روسیا سره نږدې شوي دي. د دوی مشرانو د فبروري په میاشت کې وګړه اعلامیه لاسلیک کړه بېله محدودیت نه د یو شراکت په حیث د دواړو هیوادونو روابط اعلان کړل. پی آر سی په اوکراین باندې د روسیې تیری ونه غنده، بې ګناه ملکیان وژني او بې ځای کوي او د دې ښارونه ویجاړوي. د بایدن د ادارې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ښایي پی آر سی په نظامي تجهیزاتو او اقتصادي ملاتړ سره د روسیې سره په مرسته کولو باندې غور وکړي چې دا به روسیې ته اجازه ورکړي چې د هغو بندیزونو تاثیر کم کړي چې د دې تیری په ځواب کې د درست نړۍ د هیوادونو لخوا باندې لګول شوي دي. د سپین ماڼۍ نطاق جین ساکی له دغې غوښتنې نه وروسته وویل جمهور رئیس جو بایدن په دې قانع شوی و چې د جمهور رئیس شي ته د پی آر سی لپاره عواقب په څرګنده توګه رسولی دي که د پوتین د جنګ کوشش سره یې مرسته کړې وي او دې څرګنده کړه چې د امریکا او پی آر سی ترمنځ مکاتبې لیکه پرانستې ده. د اوسوړ جمهور رئیس شی باید پریکړه وکړي چې دا به دلته څه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس ټینګار وکړ چې دا د هر هیواد مسؤلیت دی چې په اوکراین باندې د روسیې د ناپارول شوي او ناحق تیری په باره کې څرګنده کړي چې چیرې ولاړ دي. د ویلې د روسیې سره د دې د روابطو په علت دغه تاوتریخواله دغه وینتوولو دغه ویجاړۍ او دغه جنگ ته خاتمه ورکولی شي. نطاق پرایس څرګنده کړه چین په کلونو کلونو د ټولو هیوادونو د ملي حاکمیت په اهمیت باندې ټینګار کړی دی. د څرګنده کړه کله چې ملي حاکمیت د حملې لاندې راشي په درسته نړۍ کې هیوادونه د دې فرصت لري چې څرګنده کړي آیا څه چې دوی وویلې واقعا کومه معنا لري یا نه. که پی آر سی غواړي چې نړۍ ته وښیي چې څه وایي، هغه یې مطلب دی چې دا د اصولو تر شا ولاړ دی چې ادا یې کوي چې په کلونو او لسیزو لپاره یې تر شا ولاړ دی. اوس د دوی لپاره یو فرصت دی چې داسې وکړي.
تاسې د امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اورئ.